السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه د سولې په لور او جمهوري غږونه لرو. اول خبرونه له انیسا اجمل نورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. نن د بلوچستان په لورلای کې په یو حمله کې دوه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د غربت د ختمولو پروګرام به له قبایلي سلو پیلوي او ایران په پاکستان غږ کړی دی چې دغه وسله والو پر ضد دي کاروایی وکړي چې د فروری په 14 یې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک ویشتنه وشلې دي. د خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان د لورلای سیمې په یو بازار کې په حمله کې دوه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. په سیمه کې یو ځایي خبریال وایي چې په پیښه کې یو دکاندار زخمی شوی هم دی. د وشل شوو کسانو تعلق له لکی مروت او کرک سره دی. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له هېواده د غربت ختمولو پروګرام به له قبایلي سلو پیلوي. نوموړي تېر ورځ په ګورنر هاوس په خبرې کې یوې غونډې ته وویل چې د غربت ختمولو دا پروګرام د روانې میاشتې په پای کې شروع کوي.
آج خاص طور پر میٹنگ کی
مونږ د قبایلی سیمو پاړه د گورنر او د اعلی وزیر سره یو خصوصي ناشته کی د دغه سیمو د پرمختګ یو پلان جوړ کړی دی چې سرنګ به مونږ د یادو سیمو د ولس مرسته کوو. مونږ به اوس په قبایلی سیمو کې د پرمختګ کارونه کوو.
وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې په قبایلي سلو کې د ترقیاتي پروژو لپاره د وفاقي حکومت لوري مالی پانګه به ډیره سر جاری کړل شي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر غړي ارمان لوڼی د قتل د لومړي پلټون کې ریپورت اف آی آر درجول لپاره درخواست په عدالت کې جمع شوې ده. د ارمان لوڼی وکیل صادق خان علیسی پرون مشال ریډیو ته ویل دوی د فروری په 15 د لورلای په سیشن کورټ کې د کریمینل پروسیجر کوډ نومي قانون کې د 22 دفې لاندې درخواست جمع کړ. هغه زیاته کړه
سیشن عدالت لورلای کې سیدی درخواست باقاعده جمع کړی. د چشم دید گواهان چې کوم درې دي دغه بیانونه پر افیډیویټ باندې یعنی په قسم باندې د غم جمع کړل سول او مدې مقدمه هغه په خپل چشم دید دغه غم په قسم باندې بیان جمع کړل سوی.
د پیښې د عیني شاهدانو په سوګندي بیان دغه درخواست کې ویل شوي چې محمد ابراهیم ارمان لوڼی د فروری په 2 د پولیسو لخوا په کنداغ وهلو وروسته وشل شو. نو د ملزمانو پر ضد مقدمه پرانستل شي خو پولیس وایي چې د پیښې پلټنې دوام لري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته دې پام وکړي. یا سازمان د خبره د فروری په 15 په خپل رسمي پاړه په خبرې کړې اغه لیکنه کې کړې ده چې زیات باس پکې د پښتون ژغورنې تحریک د غړي ارمان لوڼی د بشنې پاړه شوې ده. د هیومن رائټس واچ لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی د ارمان لوڼی د پیښې پاړه د پلټنو امر کړی دی. سازمان په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په ملک کې د اوسیدونکو خلکو شکایتونو ته دې غږ ونیسي او هغې ته دې د پر امن مخالفت ښودلو اجازه ورکړي. د سیند صوبې په لاړکانه کې د باجوړ وشل شوي درې تنه خاورو ته پرون اسپارل شو. د دې کسانو جنازې په بتایي لیسو کې وشوې. په دې موقع متاثره کورنۍ او د پښتون ژغورنې تحریک غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې وشل شوو کسانو قاتلینو ته دې سزا ورکړل شي. د باجوړ اوسیدونکي د درې تنه په لاړکانه کې د فروری په 14 نیټه نامعلومه کسانو وشلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې له سعودي عرب سره د لوسنامو د عملي کولو لپاره د لوړې کچې یو کونسل جوړ شوی چې د دې معاهدو په خپل وخت د عملي کولو څارنه به کوي. فواد چودري دا خبره پرون لاګرستو رسنیو ته کړي چې ټاکل شوی د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان به د فروری په 18 اسلام آباد ته سفر وکړي. فواد
چودري چې کومې معاهده به لاسلیک کیږي نو هغه د اربونو ډالر دي او ایوازې سعودي عرب لخوا په موجوده وخت کې څومره سرمایه کاری به په پاکستان کې کیږي نو هغه په 13 کلونو کې د شوی سرمایه کاری نه زیاته ده. بل دا چې په سعودي عرب کې دوه نوي خارونه جوړیدونکي دي نو زموږ کوشش دی چې زیات نه زیات پاکستانیانو ته په هغې کې نوکریانې ورکړی شي.
پاکستان او سعودي عرب تر دې مهاله د دې لوسنامو تفصیل نه دی په ډاګه کړی خو سور وسي مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې سعودي عرب په پاکستان کې لوی سرمایه کاری کول غواړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن خپل هندي سیال اجیت دوال سره نن په ټلیفون خبرې کړې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د ملاتړ څرګندونه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت په برخه کې د هند او امریکا سلاکارانو په ګډه کار کول لپاره هوډ څرګند کړی دی. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له هند سره ولاړ دي او پاکستان باید ترهګرو ته خوندي ځایونه ورنه کړي کوم چې د نړیوال امنیت لپاره ګواښ دي. نوموړي دا خبره پرون په ټویټر پیغام کې کړې او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه کې په هندي ځواکونو د ترهګر برید غندنه کړې ده. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هند غږ کړی دی چې د پلوامه د پیښې ثبوتونه دې له پاکستان سره شریک کړي. تېر ورځ امریکا سره په خبرو کې قریشي ویل چې په پلواما کې کوم ځاني نقصان شوی دی دا غي غندنه کوي. د تیر زیارت په ورځ په پلواما کې په نیم پوسی سرتیرو تیو ځانمرګي برید کې سلور سلوخت کسان وشل شو چې پړای جیش محمد وسلوالي ډلې منلې و. د دې ډلې په اړه ویل کېږي چې په پاکستان کې مشته ده. ایران په پاکستان غږ کړی دی چې دغه وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي چې د تهران په وینا د فروری په 14مه له پولیس سره نږدې د اسلامي انقلاب ساتونکو سواک وشتنه وشلې دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دې بریز ذمہواري جیش العدل منلې ده. د ایران دولتي میډیا نن د انقلاب ساتونکو سواک د کمانډان جنرال محمد علي جعفری په حواله ویلي که پاکستان خپلې ذمہواري نه پوره کوي نو ایران به د بدل اخیستو لپاره ترهګرو ته پخپله سزا ورکړي. پاکستاني چارواکو د ایران لخوا د دې تازه تورونو پړل سندی ویلی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار سراج زهیر نه د کرن صوبای او سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په یو سل اته دیرش روپۍ اویا پیسې غستل کیږي او په یو سل نهه دیرش روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اته اویا روپۍ او په یو سل اتیا روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل شپږ پنځوس روپۍ شل پیسې او په یو سل اووه پنځوس روپۍ. د متحده عرب امارت درهم په اووه دیرش روپۍ اتیا پیسې او په اته دیرش روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږ دیرش روپۍ نوي پیسې او په اووه دیرش روپۍ لس پیسې. او درې سو څلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سو شپږ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ څلور اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ شپږ اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې وریځې خوري وي او په ژوب کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات اتلس او کم نه کم اته، بنو کې اتلس او نها، او کوئټه کې به زیات نه زیات دولس او کم نه کم پنځه ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې نن د لورلای په مین بازار کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د اف سی ځواک دوه اهلکار وژل شوی دی، یو تن زخمی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره د یو پلان له مخه به د دغو سیمو لپاره فنډونه ورکول کیږي.
آج خاص طور پر میٹنگ کی قبائلی علاقے کے اوپر ہم اب فنڈز ریلیز کر رہے ہیں سینٹر سے جو قبائلی علاقے کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے.
انسانی حقوق نڑی والے ادارے پا پاکستان کا کڑے چپا لورا لائی کے دا پختون تحفظ موومنٹ وجل شوی غڑی ارمان لوڑی دا وجنے پاڑا شفاف پلٹنی اکڑی. پاکوہاٹ کی اسی دن کی افغان کڈوال دا پاکستان لاکومت غفتنہ کوی چی پی او آر کارڈون لری نو زکہ دے دا ویزے لا شرطا مبرہ او گرزول چی
دی کی دسی خلق راضی جاغا سخ مریضانم وی تکلیف گیم وی زنہ دسی خلق راضی چاغوی چی دے کنا دل تخپل پردے لری یاری او کرے یو یو شپو کیم نو آغا پمیاشت کی نشی وزگاری دے.
انیس پروگرام جمہوری غگونو کے پا بلوچستان کے دوامی ناشگون دے مشر سیاستوال ڈاکٹر عنایت اللہ مبارزے او حلو زلو تا کتن لرو
خلاف ناری بغاری ہوئے دل پر جلسے کی نو مجھے بیا پا گرفتار کچھ تھانے تا بوٹھو سٹی تھانے تا بوٹھو.
پروگرام دا سولے پلور ہم لرو دا مشال ریڈیو سرکاتے ہیں. تاسو مشال ریڈیو تا وگے نن ماسپخین د لورلای د مین بازار د مجید پلازې مخې ته نامعلومه وسوالو په دریو کسانو ډزې کړې دي. ځایي خبرې اعلان وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي او یو تن زخمی دی. وژل شوي دوه کسان د اف سی ځواک غړي دي او زخمی تن یو ځایي دکاندار دی. له ځایي خبریال دولت خان کاکړ سره د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ خبرې کړې دي او د پیښې په اړه ترې لږه شیبه مخکې معلومات اخیستي دي.
چکم چې ما ته ټلیفون راغی تقریبا شل کم دوه بجې کېدونکي چې ما تال راغی چې راکم دوه کسان مجید پلازې مخ ته بامین بازار کې وویستل شول. یو زخمي شو، دوه مړه شو، ځای پر ځای باندې چې اوس هسپتال ته مو ځالو. په هسپتال کې مو کتل، هغه دوه بیچي والا وو، یو چې والدار وو، دویم پولیس نایک وو. دیو تعلق له کراک سره وو، دبل تعلق شو هغه له لکی مروت سره وو. ایچی والا راغو، خپل کسان یې یورو چاونې ته، او زخمی چې دا ټیم په هسپتال کې پروت دی. هسپتال کې چې د سرجن ډېره کم دی، دا لسو کال زخه د سرجن د دوو سرجنانو دا ټیم دغه سوی دی. تېر روز باندې وزیر عالم راغلی وو، هغه ول ما ډران کړی دی، لیکن تر اوسه پورې هغه سرجنان تر اوسه هسپتال ته نه دي راغلي.
دا پېښه چې پر کوم ځای سوی د کتل دغه تشریح کې چې دا څنګه ځای دی،
دا د لورلای مین بازار دی. په دې کې مجید پلازا ده، ډېره مشهوره پلازا ده. په دې کې د لورلای هر شی دلته ملاویږي. دا د ژوب روډ فزاره اډه باندې مشهوره وه، اوس مجید پلازا جوړ شوه، ډېره غټه پلازا ده. په دې کې کمپیوټران په مختلف دکانونه ډایمنډ بازار دی. په دې بازار کې د ژوب روډ سره خاص کار دا په دغه کې دا رش کش وي. په دا رش کش کې دا سړی دا دوه کسه وویشتل. دا یو دکاندار وو چې هغه ویل کېږي چې سلسله ول د ملا عبدالله وو، قوم جلازی وو، له ماډل ټاون اوسېدونکو. دا هم زخمي شو په مین بازار کې دننه ټارګټ کلین شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر مازیګر په گورنر هاوس پیښور کې د صحت انصاف کارډونو په نوم د قبایلي سیمو د ولس لپاره د مفت روغتیايي سهولتونو د پیل کولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو پلان جوړ کړی دی، او دغه پلان د عملي کولو لپاره به مرکز د خیبر پښتونخوا حکومت ته مالی پانګه ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د هیواد نه د غربت ته ختمولو د یو پروګرام ذکر هم وکړ چې دغه په وینا د دې میاشت په اخیره کې به پیلېږي. د نوموړي د سرګندونو په اړه نور تفصیل پیښوره د غلام غوس په ریپورت کې دي.
قبایلی ضلعو ته د صحت انصاف کارډونو د غزولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره حکومت یو پلان جوړ کړی دی، او وفاقي حکومت به د پرمختګ د کارونو لپاره د پښتونخوا حکومت ته مالی فنګه ورکوي. په گورنر هاوس پیښور کې وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
آج خاص طور پر میٹنگ کی قبائلی علاقے کے اوپر
مونږ د قبایلی سیمو په اړه د گورنر او د اعلی وزیر سره یو خصوصي ناسته کې د دغه سیمو د پرمختګ یو پلان جوړ کړی دی، چې سرنګ به مونږ د یادو سیمو د ولس مرسته کوو. مونږ به اوس په قبایلی سیمو کې د پرمختګ کارونه کوو، او د دغه کارونو لپاره به د مرکز نه مالی فنګ جاری کوو.
هم فنډز ریلیز کر رہے ہیں سینٹر سے جو قبائلی علاقے کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے.
وزیر اعظم پخپلا وینا کی د سعودی عرب د ولیعہد محمد بن سلمان پاکستان تا د دورے ذکر هم وکړو، او وی ویل
سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس کی جو وزٹ ہے ایک بہت بڑی ایک سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں بہت ایک بڑی
د سعودی د ولیعہد دورہ پاکستان کی د ڈیری پراخی سرمایہ کاری لپار دا دابا داسی لویا او پراخا دوروی چې تر دې وړاندې یو سربراه هم پاکستان ته د داسي لوی سرمایه‌کاری دوره نه ده کړی. د روزګار او مالی فنګونې لپاره دا دوره ډیره مهمه ده، او چې په هیواد کې سرمایه‌کاری وشي نو دې سره به موږ د قرضونو خلاصې ومومو.
ہماری دولت جب بڑھے گی تو ہم یہ قرضے واپس کریں گے.
وزیر اعظم عمران خان د غربت نه د خلاصي د یو ځانګړي پروګرام اعلان هم وکړو، او وی ویل چې دغه پروګرام به هم تر ټولو اول قبایلی ضلعو ته غزولې کیږي.
پاورٹی الیویشن، غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں.
د دې میاشتې په اخر کې د غربت د ختمولو یو پروگرام پیلو. داسي یو پروگرام به وي چې پاکستان کې تر دې وړاندې نه دی شروع کړی شوی، او د غربت د ختمولو د پروگرام به هم تر ټولو اول په قبایلی سیمو کې پیلو.
سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائلی علاقے کے اندر لے کے جائیں.
یاد دیوی چی تیر اورز وزیر اعظم عمران خان پا گورنر ہاؤس پہ خبر کی د قبائلی سیمو لپارا د صحت انصاف کارڈونو پرانیست وکڑا، او په لومړی پړاو کې به دا کارډونه تر لسو لکو پورې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته ورکول کیږي، او په دغه یو کارډ هره کورنۍ کولی شي چې په یو کال کې د وو لکو او شلو زرو روپو پورې وړیا روغتیایی سهولتونه ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي ارمان لوڼی د وژنې په اړه شفاف تحقیقات وکړي. یاد سازمان دا غوښتنه په خپل پاڼه په خبره کړې لیکنه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر لا درج شوی دی. سازمان لیکي چې پاکستانی چارواکي باید دلته د اوسیدونکو خلکو ته په پر امن توګه د مخالفت خودلو اجازه ورکړي. پوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز تاسو ته دروروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته پام وکړي. یاد سازمان دا خبره د فروری پر 15مه پر خپل رسمي پاڼه په خبره کړې هغه لیکنه کې کړې ده چې زیات بحث پکې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي ارمان لوڼی د وژنې په اړه سوې ده. ارمان لوڼی د فروری پر 2مه په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر هغه څلور ورځې پرله وروسته ووژل سو چې هلته د ترهګرو بریدونو پر ضد رابلل سوی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي او د دې پیښې عیني شاهدان وایي چې ارمان لوڼی د پولیسو په تشدد کې ووژل سو، خو پولیس دا نه مني. د بشري حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی د دې پیښې په اړه د پلټنو امر کړی دی. سازمان پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې په ملک کې د اوسیدونکو خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او هغوی ته د پرامن مخالفت ښودلو اجازه ورکړي. سازمان زیاتوي چې د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود تر وژل کېدو وروسته د پښتنو د حقونو لپاره راپورته سوی پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې غوښتنې لري. د سازمان په وینا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د تیر کال په اپریل کې بیان ورکړی و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ ډیر شکایتونه به لري کړي. په دې کې په قبایلي سیمو کې پر پوځي چوکیو له ولس سره نرمي راوستل او په قبایلي سیمو کې د شخ کړل سوو ماینونو لری کول هم شامل وو. سازمان زیاتوي چې عمران خان د 2019 کال په جنوري کې د یو داسې قانون مسوده هم منزور کړی و چې په زور د خلکو لا درک کول جرم ګرځوي. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې پاکستانی چارواکي باید دا د ملک کمزوري نه بلکې قوت وبولي چې هلته بیلابیل قانون ژوند کوي. سازمان پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې دې ته په کتو باید د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي ارمان لوڼی د وژنې موثر او شفاف تحقیقات وسی.
اوریدونکو، تاسو اوریدل د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر لا هم نه دی درج شوی، خو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر غړي ارمان لوڼی د قتل اف آی آر درجولو لپاره درخواست په عدالت کې جمع شو. د پیښې د عیني شاهدانو په دغه درخواست کې ویل شوي چې محمد ابراهیم ارمان لوڼی د فروری په 2مه د پولیسو لخوا د پکنداغ وهلو له امله وژل شو، نو د عاملینو پر ضد مقدمه پرانستل شي. دا چې د ارمان لوڼی وکیل او پولیس د پیښې د مقدمې درجولو په اړه څه دریس لري، احمد شاه زمی په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د ارمان لوڼی وکیل صادق خان علیزی وایي چې دوی پرون د لورلای په سیشن کوډ کې د کریمینل پروسیجر کوډ نومي قانون کې د 28A د فعلاندې درخواست جمع کړ.
سیشن جج سره ایز ای جسټس آف پیس انتظامی اختیار د سرسته چېری پولیس اف آی آر درجول زړه ډکه وي، نو بیا سیشن جج ته که څوک هر څوک چې متاثر وي درخواست ورکړي، نو لاغه سره د اختیار پس د اف آی آر درج کولو حکم صادر کړي. نو سیشن عدالت لورلای کې سیده درخواست مو باقاعده جمع کړي. د چشم دید گواهان چې کوم درې دي دغه بیانونه پر افیډیویټ باندې یعنی په قسم باندې د غم جمع کړل سول، او مدې مقدمه هغه په خپل چشم دید دغه غم په قسم باندې بیان جمع کړل سوی.
دا درخواست له هغه ډیر لسورتي ورسته جمع کړل سو چې په لور لای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځای غړي او د ارمان لوڼی د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل په وینا هر ورځ به پولیس ته ورتلی خو چا اف آی آر نه درج کاوه.
اپلیکیشنان مو د اور کړی دی بیا تللی مې اسپیل مور کړی دی بیا مله اسپیزه پر سیوین کې خاصې دی دا اگر شان یو شی زموږ گئی کې چاورې دی نه څوک چاټیم راکوي دوی ماته یو جواب نه دی راکړي دوی به ماته دا جواب راکوي چې دا پر پولیس باندې افایار کې ته به دغه ډیر سخت ریزلټ به ته وویني ډیر خراب ریزلټ به او دا چې پر پولیس باندې کې سونه کړی دی هغه شې دی هغه نه نشه پر دا دنیا باندې معنا دغه و چې یا به قتل شي یا به سر وخوري څنګه شي دا کار یې لکه مالیا دا کار خو زنه سمې ده خو
د قیوم عثمان خیل په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور عیني شهیدان وای ارمان لوڼۍ د پولیسو اے ایس پی عطا رحمان ترین پر مغزي د ټوپک په کنداغ وهلو وواژه خو عطا رحمان ترین تر پیښې څو ورځې وروسته په بیان کې دا کړې و چې دی پر دې موقع موجود نه و بلخو د لولای پولیسانی ایس ایچ او ناصر شاه مشال رادیو ته پر نوول چې تر څو د پیښې په لټن نوي بشپړ شوی تر هغه وخت دوی ته د ایف آی آر درجولو اجازه نسته
محکمه موږ ته د انکوایری آرډر راکړی دی چې څنګه د انکوایری فاینل شي دغه بعد به چې څه صورت یې غنم نه بکیږي چې انکوایری رپورت مکمل شي او دا د فیصل تجزیه د لپاره کوم شانه سوال دی مواد هغه مواد چې ریزلټ راشي دغه بعد به ایف آی آر فاینل کیږي
ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي وړانګ لونی ورور وو او د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې ښوونکی وو نو موري د دې غورځنګ له جوړېدو راهیسې په کفاله وانډ لرله هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند فعال غړي هم وو
تاسو دایمه چا زمي ریپورت اوریدلو د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان سباله د اتوار پر ورځ په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته روان دي نو موري به د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان نه علاوه له نورو لوړ رتبه حکومتي او پوځي مشرانو سره ویني ټاکل شوی چې محمد بن سلمان به نن اسلام آباد ته رسیدو خو د پاکستان بارنو چار وزارت تیر شپه ویل چې سعودي ولی عہد به د اتوار پر ورځ را رسی د پاکستان حکومت وایي ته مده چې نو موري به په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری وکړي تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل
چې معاهدات ساين هونه هې بلینز اف ډالرز کې
هې چې کومه معاهده به لاسلیک کیږي نو هغه د اربونو ډالر دی او ایواز سعودي عرب له خوا په موجوده وخت کې چې څومره سرمایه کاری به په پاکستان کې کیږي نو هغه په 13 کلونو کې د شوی سرمایه کاری نه زیاته ده بل دا چې په سعودي عرب کې دوه نوي خارونه جوړیدونکي دي نو زموږ کوشش دی چې زیات نه زیات پاکستانیانو ته په هغه کې نوکریاں ورکړي شي بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي د محمد بن سلمان سفر پر مهال د سعودي عرب سره د 15 تر 40 ارب ډالرو پورې د توانایي او مادنیاتو په مدونو کې د معاهده لاسلیک کولو امکان دی د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري په 12 ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې شاوخوا 10 ارب ډالرو پنګونه کوي د پیښور پونتون د سیمایزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي سعودي عرب د پاکستان په هغه سیمو کې چې ایران سره نږدې دي پکې سرمایه کاری کوي او غنی چې د لوجه پر راتلونکو کې د پاکستان او ایران په اړیکو منفي اثرات پریوته شي د پاکستان پارلمان په تیرو وختونو کې دا ویلي ول چې پاکستان له د سعودي عرب او ایران ترمنځ په شخړه کې د چا طرفداري نه دی کول پکار دا وخت پاکستان په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی نو سعودي عرب د موقع نه ګټه په پورته کولو سره په هغه سیمو کې سرمایه کاری کوي چې د ایران سره نږدې دی او د لوجه پراتلن کی پاکستان لپاره مشکلات هم جوړې دي شي پاکستان کې په لویش میر کې شیا مسلک سره تعلق لرونکو ژوند کوي او هغه به کله هم دا نه غواړي چې پاکستان د ایران پر ضد د سعودي عرب ملګرتیا وکړي نو موجوده وخت کې د محمد بن سلمان سفر لوجه د پاکستان په معیشت کې به تر څه حد بهتري راشي خو پراتلن کی به خې نتیجې نه راوځي بلخو په اسلام آباد او راولپنډي کې د محمد بن سلمان سفر لپاره د امنیت کوټلي تنظیمات کړې شوې دي د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري مطبوعاتو ته ویلي حکومت د امنیت په مخه په راولپنډي او اسلام آباد کې پوسټي جوړولو سره سره سرتيري هم ځای په ځای کړي د ترڅنګه پاکستانی مطبوعات وایي د نوموړي پاکستان سفر پر مهال به د یادو خارونو په ځنو برخو کې موبایل سرویس بند وي د سره سره د میټرو بس سرویس به صرف تر راولپنډي محدود وي او اسلام آباد ته به د غټو گاډو پر رانوتلو هم بندیز وي
د سین په لاړکانه کې د وژل شوو دریو مزدورانو جنازې تېر ورځ سهار د باجوړ په لیزو کې وشوې په دغه جنازه کې د سیمې ګڼو خلکو ګډون وکړو د جنازې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو یو احتجاجي مظاهرې ته وینا هم وکړه او د دغو مزدورانو په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه د فروری په 14 د لاړکانې په نوډیرو کې درې باجوړي مزدوران وژل شول د سین حکومتي چارواکو ویلي دغه وژنه د هغو عناصرو کار دی چې د سیندیانو او پښتنو ترمنځ کرکه پیدا کول غواړي شاهنواز ترکزی اورو
په لړکانه سیند کې د باجوړ سره تړاو لرونکو وژل شویو درې تنانو جنازې پرون په 10 بجې په بتای الیزو کې وشوې چې پکې د سیند صوبې او د باجوړ نه د پارلماني غړو او د پښتون ژغورن غورځنګ په شمول یو شمېر سیاسي او سماجي ډلو ګډون وکړ او دغه ټولو غوښتنه کوله چې د وژل شویو تنانو قاتلان دې راڅرګند کړی شي. نن سهار هم د وژل شویو تنانو په کورنیو کې ډېر لوی غم و. نو د کور یو غړی ریاض خان مشال رډیو ته وویل چې د باجوړ ټول تنان خو د لړکانې نه جنازې له راغلي و، ولې یو تن یې په هغه ځای کې د سامانونو د څوکۍ او پولیسو سره د رابطې لپاره پرېښی دی.
کورنۍ خو داسې دي چې بس وروره مړه د قیامت ورځ وه، بېخي چې کوم دی داسې و چې هر سړی مړه چې کوم سړی راغلی دی وروره جګړلی دي او خفغان یې کړی دی. اوس هم چې کوم دی هېڅ چا زمونږ په کوم علاقه کې ریزو بتایي د قسم په خدای کو به چا ډوډۍ یا خوړلي سترګو وښه وچه شوي، بېخي چې کوم دی ورته پرشانت حالات وو.
ځایي خلک او خبریالان وایي چې دا د باجوړ په تاریخ کې له ټولو لویه جنازه ځکه هم وه چې وژل شوي درې واړو تنانو سره ډېر ظلم شوی و. په دغه جنازه کې یو ځایي خبریال سجاد کاروان هم موجود او درته وویل چې د خلکو شمیره په زرګونو وه.
زرګونو خلکو له د باجوړ د سیمې هر قسم چې څومره قومونه دي په ځان شرکت کړی و. د هغې نه علاوه د کراچۍ د سیمې اسمبلۍ نه همونه خلک راغلي و. د هغې چې کوم غړي د دې نه علاوه د قبایلي سیمو د وزیرستان او د نورو ایجنسیان هم خلک راغلي و. ډېر په زیات تعداد باندې خلک راغلي و دغې جنازې ته.
د جنازې وروسته ځایي خلکو او له بهره راغلي په خار باجوړ کې یوه لویه مظاهره هم کړې وه چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنای جاس په شمول یو شمېر تنانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې د وژل شوي قاتلین دي ونیول شي او د پښتنو وژنې دي نورې بند کړې شي. انور نگار هم د بتای الیزو اوسیدونکي دي او وایي
خبر وشولې خلاصه داسې ده چې یاره اسمو واقعیا چیرین دا په پښتنه سره ډېر په تسلسل سره کېږي. ریاست دې دا خبره چې دی نو سنجیده واخلي، که دا وانخلي نو دا به د قومونو په منځ کې لسانی هغه جداوالی چې دی هوا به ورکړي او د دې نه به خبره چې دی نو خانه جنګي طرف ته نورو مسلو طرف ته لاړه شي.
او د باجوړ نه د قومي سیملې غړو وړاندې هم او پرونې بیا هم دا خبره تکراروله چې هغوی به د وژل شوي پښتنه په قومي سیملې کې خامخا کوي چې دا ولی وژل شو او چا وژل. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
په کوهاټ کې میشتو ګڼ شمېر افغان کډوالو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی په پاکستان کې مهاجرت ژوند تیروي او پیوار یا مهاجر کارډونه لري نو باید چې د دوی لپاره ویزې شرط ختم کړي شي او په دغه کارډ د تګ راتګ اجازه ورکړي شي. د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر شهریار افریدی وایي د افغان کډوالو په مسلو خبر دی او هیله لري چې د دوی د تګ راتګ په لار کې د ستونزو هوارولو یو حل راوباسي. نور حال لسیمینه ممتاز بنگش راکوي.
په کوهاټ کې میشته ګڼ شمېر افغان کډوالو له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي او پی او آر یا مهاجر کارډ لري نو باید چې دوی د ویزې شرط نه آزاد کړي شي او ذکر شوی کارډ په بنیاد دی ورته افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړي شي. شاعر او لیکوال نثار اګمه وایي چې په پاکستان کې میشته افغان کډوال کچېرې وغواړي چې افغانستان ته د سکار په غرض لاړ شي نو هغه مهاجر کارډ نشي کارولی او د پاکستان حکومت لاړه خجري شوی مهاجر کارډ لرلو باوجود هم دا مجبور وي چې هر میاشت افغانستان ته لاړ شي او د ویزې اندراج وکړي.
خو بدبختانه چې په دغه کار باندې افغان کډوال نشي کولی چې تر ترخمه واوړي یا تر ترخمه پورې لاړ شي. لاړ خو بشي خو بیرته نشي راتللی. نو هغه افغان کډوال زموږ غوښتنه د یونسیار نه او د پاکستان د حکومت نه په خاصه توګه وزیر اعظم صاحب عمران خان نه ده چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسیږي او هغه سره د سیټیزن کارډ یا ماجر کارډ لري نو په کار دی چې هغوی ته په پاکستان ته د داخلي اجازه ورکول شي چې دغه ماجر کولی شي چې پاکستان ته پرې داخل شي او افغانستان ته لاړ شي. وراش
حاجی احمد سرور وایي چې یوازې پی او آر یا مهاجر کارډ لرونکي د دې ستونزې سره مخامخ نه دي، بلکې دا ستونزه هغو خلکو ته هم ورپېښه ده څوک چې د افغانستان نه علاج یا نور شکار لپاره پاکستان ته راځي، ځکه چې په یوه میاشت کې د دوی کارونه نه ترسره کیږي.
دې کې داسې خلک راځي چې هغه سخت مریضان هم وي، تکلیف کې هم وي، هم تر دې جنواله څوک کراچۍ پورې ځي، څوک لاهور پورې ځي، څوک اسلام آباد ته ځي، غټو غټو هسپتالونو ته وغیرہ وغیرہ، کنه خو ډیر مشکلات لري. زنه دسی خلک راځي چې هغه چې دی کنه دلته خپل پردې لري، اغل ته دلته دومره خپل پراته دي دلته چې په یو کا یار یو کرے یو یو شپه وکیم نو هغه په میاشت کې نشي وزګاری دي. نو کم سه کم دا سړی په یو میاشت کې څنګه دا کار ټول راجمه کی یا بیمار ټیک شي.
پاله چې مو کړه پاکستان کې د کورنۍ او چارو لپاره ریاستی وزیر شهریار پردي سره خبرې وشوي نو دوی ویل چې د افغانستان سفیر د دوی سره په تماس کې دي او ډیر ژر به د کډوالو ذکر شوی ستونزه هوار کړی شي.
مو ټول دسه پالیسی چې کوم دیوژنا چې دسه
استراب دا کنفیوژن دا صدا سے سوال یہ نشان دی اگے ایڈریس کرن لا تیار ہو دے گو سفیر مسرہ مسلسل پر اپتے کدا خاص کر دا اس دا یو فکر نو ڈیولپ شویدا چے کوم افغانستان کے کوم بیمار مریض خلق وی اگو ہندوستان لوڑی نو گئی کتا سو دا سسٹم ول نور سٹریم لائن کو انشاءاللہ افغانستان حوالے سرمو ہر یوشی دے پارا جے پالیسی کو میں خبر اوکڑا تا سو اگے ایڈریس کونولا پراپر یو میکانزم دا اگے پر زری روانی ہو انشاءاللہ تمام چ دا چورا وڑو کی شی ندی دا بو ریزالو شی کا خیری
دا زیات کڑے چ پاکستان دا افغانستان سرخی اڑی کی غواڑی او وزیر اعظم عمران خان ہم دا غواڑی چ پاکستان کے مشتا افغان کڈوالو تہ دی باید دا عزت پستر گو کتلی شی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
تمازی کر سلونی میں بجے شوی دی لن خبرونا لا انیسا اجملا بلوچستان په لورلای سیمه کې په یو حمله کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په سیمه کې ځایي خبریال وایي چې په پیښه کې یو تن زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له هېواد د غربت ختمو پروګرام بله کبدي ضلعو ته لوي. نوموړي تېر ورځ په ګورنر هاوس کې خبر کې وغونډې ته وویل چې د غربت ختمول دا پروګرام د روانې میاشتې په پای کې پیلوي. د بلوچستان په لولای سیمه کې د پولیسو په وینا تشدد کې د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر غړي د کتن پېژندنې بریټن کې رپورټ د فایار درجو لپاره درخواست په عدالت کې جمع شوی دی. هلته د بشري حقونو نړیوال سازمان نیمنډ اکسپرټ په پاکستان رد کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته دې پام وکړي. یا سازمان د خبره له فرورې په پنځلسمه خپله رسمي پاڼه په خبرې کړې هغه لیکنه کې کړې ده چې د افراد پکې د ارمان لوڼي د وژنې په اړه شوی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې له سعودي عرب سره د لوازنامو د عملي کولو لپاره د لوړې کچې یو کونسل جوړ شوی دی چې د دې معاهدو په خپل وخت د عملي کولو ساوله نه بکوي. په چودھری دا خبره په نړۍ وروسته ورته نیټه کړې چې ټاکل شوی د سعودي عرب د حکومت شهزاده محمد بن سلمان به د پنجرې په ولسي اسلام آباد ته سفر وکړي. ایران په پاکستان غږ کړی دی چې د هغو وسله والو پر ضد کاروایي وکړي چې د تهران په وینا د فرورۍ په دیارلسمې د پولیس او مفتي د اسلامي انقلاب ساتونکي په ویشتنه وشلې دي. ایران په جنوب ختیځ کې د ذمہ واري جیش العدل لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د سولې پلور. دا پروګرام ساسو لپاره بشیر ګواخ شروع کړی دی. د دې نه پس یو بل هفتوار پروګرام جمهوری هغونه هم لرو. را سره اوسه
د سولې پلور.
پختون ژغورنې غورځنګ یا پختون تحفظ موومنټ په 2014 کال کې د پښتنو حقونو لپاره کار پیل کړ. لومړی یې نوم مسعود تحفظ تحریکو، مشر یې منظور پښتین کول او څو نور ملګري هم ورسره وو. په 2018 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه واوښت. دوی د عدم تشدد په فلسفه خپل تحریک پیل کړی او اوس یې شمیر زرګونو ته رسی. ګڼ کسان یې نیول شوي او د بلوچستان یو مشر یې ارمان لوڼی وژل شوی دی. زه بشیر ګواکیم او نن د دې غورځنګ پر هغې مبارزې غږیږو چې له ټوپک او تشدد بغیر یې د احتجاجونو په کولو سره پر مخ وړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وای ابراهیم ارمان لوڼی د ځینو نورو ملګرو سره د بلوچستان په لورلای کې احتجاج کوو چې پولیسو یې د نیولو هڅه وکړه. دا هم دې نیونی د کوشش په وخت پولیسو پر هغه تشدد وکړ او د فروری په 2 یې وواژه. د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو خبرلان ته ویلي چې د پیښې پلټنې روانې دي او که هر څوک مجرم وپیژندل شو سزا به وویني. ارمان لوڼی شاعر هم و. په یو ځایي کالج کې د ادبیاتو درس هم ورکوه. تیر کال په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د خپلې خور وړانګې لوڼی سره فعال شو.
په کوټه کې اوس د پی ټی ایم د ټولو ملګرو تقریبا د هرې ضلع نمائندګي پکښې وه. یوه غونډه وسوه. په دې غونډه کې موږ فیصلې وکړې هغه په دې چې کوم
د نوموړي مور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې له پښتنو یووالی او له حکومت د ارمان لوڼی د قاتلینو لپاره سزا غواړي. نوموړی د فروری په 4 مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې چارواکي دی واضح کړی چې د دې زوی څه جرم کړی و.
قاتلان د ونیول سی ز د قاتلان د سزا سی ز د پاکستان څخه د تا پوس وسی چې دای سلام سلیما لګر د پاکستان د تا پوس وسی چې دای سلام سلی شي چې شي کړو.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکي شپږ دیرش کلن ارمان لونه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی و. د هغه د کورنۍ تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په دوهمه په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره یې په بوري کې احتجاج کوه. په همدې حال کې وزیر اعلی د پیښې رپورټ غوښتی. د لونې مور بخ بیبي وایي حکومت دې د هغې د زوی په وژنه پرده نه اچوي. ابراهیم ارمان لونه په بوري یا لورلای کې زیږیدل و. هغه له بلوچستان په هنتون په ادبیاتو کې ماستری درلود او په یو ځایي کالج کې استاد و. نوموړی له لومړي سره د لیبرل یا آزاد فکر سیاست پلوی و او د دې لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی شو. ارمان لونه د پښتون ژغورنې غورځنګ په تحریک کې د خپل خور وړانګې لونی سره مشهور و. مور وای زوی باور درلود چې تحریکونه د خزو له ملاتړ بغیر نشي کامیابیدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لونې په قصدي ډول هدف ګرځول شوی. د ارمان لونې د مرګ په ضد د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو مظاهرې کړې دي. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي سر کې یوازې په وزیرستان کې د شو عملیاتو وروسته د خلکو د حقونو خبره کوله، خو وروسته یې د ټولو پښتنو لپاره حق غوښتل پیل کړل. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین دی او په مرکزي کمیټه کې ورسره پر نورو سربیره علي وزیر، محسن داوړ، ثنا اعجاز، وړانګه لوڼۍ، ډاکټر سیدعالم مسعود او عبدالله ننګیال دي. د دوی په لوی غوښتنو کې د امنیتي ځواکونو په لاس غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول، د مورای عدالت قتلونو مخنیوی او خلکو سره د امنیتي ادارو د سم سلوک کول شامل دي. تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پاکستان پوز دریز لري چې ټول غیب کړی شوی کسان د امنیتی ځواکونو سره نه دي او چې کم وو په هغه کې د ډیرو کیسونه حل شوی دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څوزل په خبری غونډه کې دا خبره تکرار کړې چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغلی دی او له قانونه پورته څه نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي دي. په دوی کې ګلالی اسماعیل، عبدالله ننګیال او ادریس مسعود تازه تازه نیول شوي. پولیسو ګلالی اسماعیل د فروری په 15مه هغه مهال په اسلام آباد کې ونیوله چې د ارمان لوڼی د وژنې په ضد احتجاج کاوه.
موږ په 15 فروری باندې د ارمان لوڼی د مرګ خلاف چې دوی کوم قتل کړی دی په لورالۍ کې د پولیس هغه وژلی دی، د هغه د وژلو خلاف موږ مظاهره کوله په اسلام آباد پریس کلب کې. موږ په یو ځل باندې په فوټ پاتھ د پاسه د ریلی په شکل کې روانو. بس چې څنګه موږ روانېدل شروع موږ په سپسونو باندې پولیس راغله او هغه خپل رندو سره راغلل. زموږ لارې بندول شو، کل دکینې کې شروع کړلې او بس خلک په ګاډو کې چول شروع کړل. دوی بالکل رایټ اوی زه د خوځو پولیس سټېشن ته بوتللم، هلته چې په حوالات کې بند کړلم، تیر بد حالو دغه حوالات هلته بند کړم. بیا زما کور والا راغلی دی، خدای زما کور والا ته چې هغه دننه نشته. خیر بیا چې کوم دی د هغې نه پس دی داسې د شپې 10 بجې ټایم کې ومنل چې هغه مونږ سره دننه ده، د سټېشن کې دغه دننه په حوالات کې ده. بیا د هغې نه پس سهار 9 بجې دی ما پسې راغله او ماته ویل چې ته راځه تا مونږ بل ځای ته بوځ. تھانے سره نږدې د خوځو هاسټل دی، دوی د هغې خوځو هاسټل ته بوتللم، هلته یو کمرې کې بند کړلم. د سولې پر لور
په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ښځې هم لوی کردار لوبوي. د دوی په ښځینه مشرانو کې ثنا اعجاز او وړانګه لوڼۍ تر نورو مخکې دي. دوی تر هرې جلسې مخکې کمپاینونه کوي او وروسته په جلسو کې هم پوره برخه اخلي. وړانګه لوڼۍ وایي د ورور ارمان لوڼۍ وژنه به هغه له مبارزې راونه ګرځي، بلکې دا مبارزه به یې لا قوي کړي.
ما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لار به خپل لای عمل ټاکو. هیڅوک به هم تشدد لار نه خپلوي، هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ابراهیم ارمان لوڼۍ قاتلینو ته د سزا ورکولو لپاره په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې پښتنو مظاهره کړي. او اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
وزیرستان زما دے، سواد ما چوڑا، وزیرستان زما
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس همونیز پروگرام جمهوری غږونه وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې به د پښتون سیاستوال او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله خان د زندانونو کیسه واوري. دا پروگرام ستاسو لپاره عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی.
په جمهوری غږونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانون حکومت او انساني برابري لپاره جولونه وړي وهلي ټکول شوي او نورې قربانۍ ورکړي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټۍ د یو مشر ډاکټر عنایت الله خان د مبارزې په اړه ده. ډاکټر عنایت الله خان چې په سیاسي کړۍ کې د ډاکټر عنایت په نوم پیژندل کیږي، د بلوچستان د ګوتو په شمیر په هغو څو پښتون سیاستوالانو کې دی چې له باچا خان، خان عبدالولي خان او خان شهید عبدالصمد خان سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی. هغه د 1946 کال د جولای پر 15 نیټه په موسخیز کې زیږیدلی. پلار یې د انګریزان په وخت کې تحصیلدارو. زده کړې د پلار د ملازمت له وجې په مختلفو شهرونو کې کړي. ډاکټر عنایت الله یو لسکلن و چې په 1948 کال کې هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ شو. هغه به په هغو ورځو کې د ماشومان سره په ګډه د انګریزانو پر ضد په لارو کوڅو کې د پاکستان بیرغونه ګرځول او نارې به یې وهلې. بیا د 1950 لسیزې په دوران کې په کوټه کې و چې په لومړي ځل یې باچا خان او د بنګال مشهور سیاستوال مولانا عبدالحمید باشانی په کوټه کې ولیدل او واوریدل. ډاکټر عنایت الله هغه ورځ یادوي.
میټرک کې ورځ باچا خان او باشانی دا راغلی وو کوټه ته. صادق شهید پارک په زبان کې مکمهون پارک به ورته ویل. د د جلسه وو نو موږ په سکولو کې وو نو موږ هغه ته ورغلو. دې ورځ بیا چې دی رالی بیا دی دلته نه را پرېښو نو دلته زموږ احتجاج وو. زم په هغه احتجاج کې شامل شول چې دوی دا ویل چې بھائی باچا خان راغلی دی، نه دې پرېښې اور په کوټه جیل کې د گرفتار کړی دی. نو بیا دلته بس دوی نار وکړه چې بابا زو سینټرل جیل ته ځو. بیا نو موږ ورلو سینټرل جیل ته. هلته دوی ملګرو دا مشرانو دا دغه چو ګیراو واچوي دی. نو مشرانو بیا خبرې اترې سره وسولې. بیا دا فیصله وسوله چې دی به د دې ځای د جیل خلاصېږي، دی به ځي به جټپټ په سټېشن به دی رها کیږي.
دا هغه ورځې وي چې پاکستان د ون یونټ په نوم په انتظامی توګه په مغربي او مشرقي پاکستان کې ویشل شوی وو. د بنګال سیاستوالان او نېشنل عوامي پارټي چې پکې زیاتره سندیان، بلوچستان او پښتانه د ون یونټ ماتولو پاړه تحریک چلولې. د سیاستوالانو ویلي چې پنجاب ون یونټ د بنګال د اکثریت د مقابلې لپاره جوړ کړي او هم په دې خاطر د پښتنو، بلوچو او سندیانو صوبې ختم کړي او په ځان یې ګډې کړي. ډاکټر عنایت الله د ون یونټ په مبارزه کې شامل وو چې په لومړي ځل یې جیل ولید.
سوروردی را روانو کوټه د ون یونټ خلاف موږ د ناری بغاری وې د په جلسې کې. نو موږ بیا په گرفتار کړو ثانه ته بوتلو، سټي ثانه ته بوتلو. حالت د بخښ په ژوند کته ګټي اول وار ما په ثانه کې تر کې
هم لدې ځای سیاست د ډاکټر عنایت په شعور کې غزونی وکړي. ورسته په ډاو میډیکل کالج کې داخله واخستا او د ځوانانو چپلاسي سازمان نېشنل سټوډنټس فیډریشن کې شامل شو. ورسته د بلوچستان په کچه نېشنل عوامي پارټي د اختلافاتو شکار شو او خان شهید عبدالصمد خان له نېپ خفه شو او له ملګرو سره په ګډه پښتونخوا نېپ جوړ کړه. ډاکټر عنایت الله د خان شهید ملګری شو. خو ورسته په 1902 کال کې بیرته د ولی خان په مشرۍ په نېپ کې شامل شو. په دې ورځو کې ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او نېشنل عوامي پارټي په اپوزیشن کې و. د دواړو ګوندونو اختلافات آن د تشدد شکل واخیست. په دې ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بم چاودنې کېدلې. حکومت یې تور پر نېشنل عوامي پارټي ولګولې او د دې ګوند مشرانو او ځوانانو نیولې پیل کړل. ډاکټر عنایت الله هم په دې تور په کوټه کې له خپل کلینیکا ونیول شو.
د مارکو دا په کیس کې چې مطلب د په کلینیک کې دا د نېشنل عوامي پارټي ځوانان راځي، دغه راځي، دوی دا دلته میټینګونه کوي، دغه کوي. اور اجمل خټک چې دی هغه د په سفارش باندې سټوډنټس لیږي ټریننګ دپاره افغانستان ته. بیا نو د کوټې په مختلف تاڼو کې ویشوم. مخصوصا به د شپې بیا یو دوې بجې به ټارچر سلته به ولم. بیا به دوه درې ګنټې بعد بیرته بیا واپس تاڼې ته راوستلم.
له نیول کېدو سره سم د ډاکټر عنایت الله سختې ورځې پیل شوې.
چوزه به بوتلم په تهخانه کې. یخ یخ وو، واورې وې، نو زنجیران به جوړېدل. نو زه په کورسی کې بکښنه ولوم بس نو بیا به یو ځینی تور باندې به پما باندې کول چې بس چودري صاحب بیا زبانه کې کستا پیات یو کرر وو چودري زبان ایس پی دا د ایست پاکستان څخه د الته کېدو بیا د بوټو چې د مایدا اوکر په د تللو د بنگالیانو غلطه د ټریننګ سوی د بنگالیانو باندې د زړه کلک سوی د بیا دلته بلوچستان ته راوستي نو بیا د دار ټول چې بس بڑا افسوس ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کا سن کر کے اس کے آپ نے کتنی بےعزت زندگی گزاری ہے یہ گزاری ہے بس چودھری صاحب آ رہے ہیں والت بازن جوانان بیرل تراوسل سلام خدے دیر دیر دکا یہ چھ مطلب دخلے او لڑمان اگر نگی گو دا گد والا تو پراتب مر دو ملگورس کو دیر وحل ٹکول او دیر ناروات تلو کے دل مطلب دی خوران بے کالی بگر جی دل دل شما وقت او مر اطلاع شرم دل بخوران یہ باو دسمات تلے ما بچے دوید ما بس دگر سے دشارم سے داگر ستر گی سب مطلب اس نے پر روڑے دلی پر دوی باندی مطلب
پا پاکستان کی کارپوہان او سیاستوالان تور پوری کوی چی دا سیاستوالانو خلاف داسی منظم پروپیگنڈا کیشی چله مخې د خلکو په سیاستوالانو سیاست او جمهوریت باندې باور ختم سي او چې کله مارشال لا ولګیږي نو د هغې هرکلی وکړي او پوځي امریت ته په شا سترګو وګوري. ډاکټر عنایت الله د پولیسو په تاڼه کې د دې پروپاګاندا عملی اثر ولید.
زه په تاڼه کې وم نو یو شپه زه پروت وم زه څنګه دروازه د خونې دروازه خلاصه سوله ده مدلغتي شروع سوله شکنزا ډېر ګټا غلط شکنزا یې پردو کې یو هلک دی چېغې وایي مطلب چودھری صاحب چودھری صاحب چودھری صاحب میں چور ہوں آپ دوسرے کمرے میں آئے ہیں وہ سیاسی والا ساتھ والے کمرے میں مطلب پاگل زمانے کی دا وحل تکول دا غلط خبر شکنزا دا صرف دا سیاست دانان ہو دا پار ہو اغلا لازمہ دا پار ماں سے خبر زان لیو زائے دو گام مطلب بالائے دو فٹ بالائے زان ایشو چون آگے پو کوئی چی چیزا غلیم تتشتا ماں شکنزا دا رغرے تیارا دا مطلب اگر دا وحلو تکولو دا شکنزا والا زائی چی دی اللہ سنگا والا کمرہ کی دیکھ سیاست دان.
ډاکټر عنایت الله څه موده د کوټي په تانو او جیل کې وساتل سو بیا کراچی جیل ته یوړل سو خو هلته د زورولو شکل بدل سو.
موږ د دنیا زرخوږي ملګری او سردار عبدالصمد پانیزی صاحب په بل کمره کې په جیل کې ما شام خاطه چې مرته به ډوډۍ راوړه دغه څه د غپ شپول نو یو روز زه به چې پروت یم د باترالی ور ډاکټر صاحب یو ډېر زبرسته شایبه درته راوړی د دې جیب سره دوه گازرې راوېستلې ورې دا څلور گازرې تر کړې خوشی خوشی گازری وی دا سی آرام سی دا سی خوشحال سولم بس یو گازرم دا دا لاندی کشه شولا دا بالیت لاندی کشه شولا یو با اخول نو دوله چی دا سڑی سی مطلیو پا دوتی کی دا سلور گازری پت پتکڑی ویش نا پیاز برا تا الاو دو لی آپانی را تا الاو دو ویش پیاز نو را تا الاو لی را تا الاو دو آپانی نیو را تا الاو پا جیل مینول که دا دی چی پافتی که دوی ورج با سبزی وا دال کی به دا واشه به دال کی چولو نو دا به دوی حکومت ته د عدالت هغه حکم به دوی برابر کی چې بای سبزی به هم لوګ اس کو کھلاته هه.
په 1915 او ایم کال کی د پیپلز پارټی یو مشر حیات شرپاو په پېښور کې ووژل سو. بوټو تور پر نیشنل عوامي پارټی پوری کړ او ګوندې نا قانون وګرځولې. ولی خان او د نه په سلګونو مشران او کارکونان ونیول سو. د ولی خان او څلور 50 نور مشرانو پرځ دی د حیدرآباد سازش کیس په نوم د غداری مقدمه جوړ کړه. حکومت ډاکټر عنایت الله له کراچی جیل د حیدرآباد جیل ته منتقل کړ چې دلته ژوند لږ څه په سهولت سو.
ولی خان دا چې رالو نو موږ څه د سختي تیر سوله ولی خان په ټول مال دا عجب دغه د یو دم د اگر سر بدل سو تاسو ټلویزیون اندر پرې شول بس ریډیو را پرې شول ډوډۍ فرق رالی پر ډایننګ ټیبل سو د هسو ماشا په ډوډۍ جلای دی مقصد غم غرمم ډلای سار ناشتن جلای ډول ډاکټر صاحب دا ته بس صرف یو دوه درې ورځې وګور بیا به خبرې سر کو دغه دوه درې ورځې تیر سول یو دم اطلاع رااله چې بای د وایس اف امریکا او د جرمن نیوز ایجنسیز والا او د فرنچ نیوز ایجنسی والا دراجی معائنہ کئی نو ٹیلیویژن نو کیمرے وی دوی رال داگر دازبر کمرے ممرے او قتل غسل خانے او قتل ڈائننگ ٹیبل او قتل دغه او قتل یاد فٹ بال او دوی داگر فوٹوگرام دای وقت دان په بین الاقوامی دار طور باندې چې څنګه بوټو باندې ډیر لوی پریشر رالی نو داغه تر دغه ځایل کېدو د پاره دوی بیا په حیدرآباد کې مست وبدل فیسلټیز را پریشول صرف بین الاقوامی تور باندې چې د پریشر چې راوړل او پریشر ریلیز کې ودته پر ما شام چې موږ څنګه ستو د ډاکټر صاحب اوس یې سر په خلاص اوس سر په خلاص.
په حیدرآباد جیل کې د نیپ ټول مشران پراته وو. ډاکټر عنایت الله وای چې دلته به علمي ناستې کولې او پر نړیوال سیاست به تجزیه کېدلې.
ولی خان دا چرال نو مرس چې دا سختي تیر سول ولی خان ته ټول مال دا عجب دغه د یو دم دا ګر سر بدل سو تاسو ته ټلویزیون اندر پرې شول بوست ریډیو را پرې شول ډوډۍ فرق را لې پر ډاینینګ ټیبل سو د هسو ماشا په ډوډۍ جلای دی مختل غو غرمم ډلای سار ناشتن جلای ډول ډاکټر صاحب دا ته بس صرف یو دوه درې ورځې وګور بیا بس خبرې سر کو دا دوه درې ورځې تیر سول یو دم اطلاع را لې چې وای د وایس اف امریکا او د جرمن نیوز ایجنسیز والا او د فرانسې نیوز ایجنسی والا دا راځي معاینه کوي نو ټلویزیون نو کیمرې وی دوی رال دا ګرد ازبر کمرې ممرې وکتلې غسل خانې وکتلې ډاینینګ ټیبل وکتلې دغه وکتلې د فوټبال او د دې د ګرد فوټوګان دا وخت دا نو په بین القومي دغه تور باندې چې څنګه بوټو باندې ډېر لوی پرېشر رالی نو دغه ځایل کېدو دپاره دوی بیا په حیدرآباد کې مشته بدل دا فیسلټیز را پرېښول صرف بین القومي تور باندې چې د دې پرېشر چې راوړل نو غواړي پرېشر ریلیز کې ودی لپاره ما شم چې مشکل څنګه ستو د ډاکټر صاحب اوس یې سر په خلاص اوس سر په خلاص
په 1908 کال کې جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله جنرال زیا حیدرآباد جیل ته د نیپ مشرانو لیدو ته ورغلی له هغه سره خبرې وسوي او فیصله وسوي چې حیدرآباد سازش کیس به ختموي او مشران به خوشی کوي خو د دې لپاره به هر کس خپل ضمانت کوي فیصله دا وسوي چې پرچا کمزورې مقدمه وي هغه به اول د ضمانت درخواست ورکوي په دې کې د ډاکټر عنایت پرزت مقدمه کمزورې وه نو اول یې د هغه درخواست جمع کړ هغه عدالت ته حاضر شو او کله چې جج سرکاري وکیل لا جواب کړ نو قلم یې راپورته کړ چې د ډاکټر عنایت په حق کې فیصله واوروي خو دا وخت سرکاري وکیل داسې یو خبر وکړه چې جج خپل قلم بیرته پر میز کېښود سرکاري وکیل وویل چې په بلوچستان کې د تشدد شاته د ډاکټر عنایت لاس وي او کسباله بیا تشدد پیل سو نو ذمہ به جج وي کله چې ولی خان جج په امتحان کې ولید نو پورته سو او د ډاکټر عنایت الله په وینا دومره موثره دلیلونه یې ورکړل چې جج پر میز یې شی قلم بیرته راواخیست او د ډاکټر عنایت په حق کې پر فیصله دستخط وکړ لا خلاصې دورسته هم د ډاکټر عنایت الله د زندان سلسله ونه درېدله هغه بیا د جنرال ضیاء الحق نواز شریف او جنرال مشرف وختونو کې هم څو ځله زندان ته واچول شو درنو اوریدونکو په جمهوري ژغونې پروګرام کې مو د عوامي نیشنل پارټۍ د یو مشر ډاکټر عنایت الله د زندان کیسه واورېدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال د سر شریک کړم تاسو ته خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پوری زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
سمرنوی